ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سهارنۍ خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اگست 13 نیټه د شپې 11:30 بجې دي زه بارکوال میاخیل مو د نیمه غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته هرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په توګه تر سوګند اخیستو وروسته یویشت کسیزه کابینه ټاکلې چې 15 پکې وزیران او شپږ مشیران دي د طالبانو مشر حبت الله اخوندزاده له افغان حکومت سره د خبرو لپاره د امریکې وړاندیز د نه منلو وړ بللی خو امریکې ته یو ځل بیا د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل په برلن کې سره لیدلی او د یوکرين شام ایران پر وروستیو حالاتو سره غږېدلی دي او نن په سعودي عربستان کې د اسلام د پنځم رکن یعنی حج مراسم پیل شوي دي او اوس د خبرونو تفصیل د تحریک انصاف ګوند ویاند فواد چودری پر ټویټر اعلان کړی چې د ګوند مشر عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په توګه تر سوګند اخیستو وروسته یویشت کسیزه کابینه ټاکلې ده چې درې ښځې هم پکې شاملې دي فواد چودری چې د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر ټاکل شوی وایي په مرکزي کابینه کې شامل 15 تنه د وزیرانو او شپږ تنه د سلاحکارانو په توګه نومول شوي دي چې نه پکې له تحریک انصاف ګوند او نور له اتحادي ګوندونو سره تړاو لري د وزیرانو په نوملړ کې د داخله وزیر نوم نه دی اعلان سوی خو د بهرنیو چارو وزارت لپاره شاه محمود قریشي د دفاع وزارت لپاره د پښتونخوا صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د خزانه وزارت لپاره اسد عمر د تعلیم وزارت لپاره شفقت محمود او د ریلوی وزارت لپاره شیخ رشید ټاکل شوی دی د افغان طالبانو مشر یو ځل بیا له امریکې سره پر مخامخ خبرو ټینګار کړی او د امریکې دا وړاندیز غیر عملي او د نه منلو وړ بللی چې وایي طالبان دې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره دې خبرو اترو ته کښېني مولوي حبت الله خونزاده د لوی اختر په اړه پیغام کې په لومړي ځل له امریکایي چارواکو سره د وروستیو لومړنیو لیدنو او خبرو اترو په اړه تفصیلات خپاره کړي دي طالبانو دا خبرې د تیر جولای میاشتې په درویشتمه نیټه د جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکې د بهرنیو چارو د استازي الیس ویلز په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په قطر کې له ځینو طالب مشرانو سره لیدلی وو خو دواړو اړخونو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته معلومات نه و ورکړي طالبانو دا خبرې ګټورې بللې او ویلي دي چې په دغو خبرو کې د برخه اخیستو مقصد یې د راتلونکي لپاره لاره هوارول دي حبت الله خونزاده له امریکې سره د مخامخ خبرو د وړاندیز پیناوی کړی او ویلي دي تر څو امریکا او نیټو ځواکونه له افغانستانه د وتلو نیټه اعلان نه کړي دوی به د افغان حکومت په مشرۍ خبرو اترو کې برخه وانخلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل د شمې په ورځ سره ولیدل او دواړو د یوکرين شام او ایران د وروستیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د ګیس پر هغه پایپلاین سره وژغېدل چې امریکا ورسره مخالفه ده تر لیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې میرمن مرکل وویل دواړه هیوادونه خصوصا روس چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی باید په دغو هیوادونو کې د شخړو په هوارولو کې خپل کردار ترسره کړي دواړو مشرانو په شام کې د روانې اوه کلنې جګړې او د شامي مهاجرینو د بدمرغه حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړه د روس ولسمشر جرمني ته د روسي ګیس د پایپلاین نورد سټریم دوه غځېدل یوه اقتصادي منصوبه وبلله چې وایي د یوکرين له لارې د ګیس ترانزیت لوري ته ورڅخه هیڅ خطر نه پیښیږي او میرمن مرکل هم ټینګار وکړ چې یوکرين باید یورپ ته د ګیس پایپلاین په غځولو کې خپل رول ترسره کړي نن د لوی اختر یا ذی الحج د میاشتې 8 ده او په سعودي عربستان کې د حج مراسم پیل شوي چې د سعودي په شمول د نورې نړۍ شاوخوا 400,000 مسلمانان پکې برخه اخلي حاجان نن له مکې څخه مینا ته روان شوي چې د حج مراسم به ترسره کوي او سبا د سه شنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ لمانځي له پاکستان سره کال 1,03,980 د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللی دی. سعودي چارواکي وایي د حج د مراسمو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي او همدارنګه د مراسمو په مهال د حجانو د ناروغیو د علاج لپاره څه کم 10,000 د بیلابیلو ناروغیو ډاکټران په دنده ګمارلي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو د دویمې نیم ساعته خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د پاکستان د نوي وزیر اعظم په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته خپله 21 کسیزه کابینه ټاکلې چې درې ښځې هم پکې شاملې دي. په دغو 20 کسانو کې 15 وزیران او 16 سلاکاران دي. نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند اعلان کړی وزیر اعظم عمران خان د خپلې کابینې لپاره د 21 ممبرانو نومونه خوښ کړي دي. د پاکستان مطبوعات وایي نوموړي عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په حیث د سوګند پورته کولو 2 ساعته وروسته د کابینې لپاره د وزیرانو او مشرانو نومونه اعلان کړل. د تحریک انصاف ګوند له مرکزي میډیا له څانګې تر مخه په دغه 21 نومونو کې 14 وزیران او 15 د وزیر اعظم لپاره مشران دي. د نوي کابینې غړي به امکان دی د ګل پورز په ایوان صدر کې د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. د نوي کابینې لپاره خوښ شوي نمونه او وزارتونه دادي. د خارجه وزارت لپاره شاه محمود قریشي، د دفاع د وزارت لپاره پرویز خټک، د خزانه د وزارت لپاره اسد قیصر، د قانون او انصاف لپاره محمد فرخ نسیم، د ریاستی او سرحدي امور لپاره چودري طارق بشیر، د مذهبي امور د وزارت لپاره نور الحق قادری، د بشري حقوقو لپاره شیرین مزاری، د پټرولیم د وزارت لپاره غلام سرور خان، د دفاعي پیداوار د وزارت لپاره زبیده جلال، د اطلاعاتو او نشریاتو د وزارت لپاره فواد چودري، د صحت د وزارت لپاره عامر محمود کیانی، د ریلوی لپاره شیخ رشید، د صوبو ترمنځ د همکارۍ د وزارت لپاره فهمیده مرزا، د مواصلاتو او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره خالد محمود صدیقی، د تعلیم د وزارت لپاره شفقت محمود او د اوبو د سرچینو د وزارت لپاره مخدوم خسرو بختیار. د دې 14 وزیرانو ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان د 15 مشرانو نمونه هم اعلان کړي چې پکې د اسټابلیشمنت ډیویژن لپاره محمد شهزاد ارباب، د سرمایه کاری او صنعت و تجارت لپاره عبدالرزاق داود، د ادارو د اصلاحاتو او د اخراجاتو د کمی لپاره عشرت حسین، د ماحولیاتی بدلون لپاره امین اسلم او د پارلیمانی چارو لپاره بابر اعوان د مشیر په حیث خوښ کړي دي. په پاکستان کې د 13 آئینی ترمیم تر مخه د وفاقي کابینې شمیره به د قومي اسمبلۍ او سینټ د مجموعي شمیرې د 11% نه زیاته نه وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 15 جولای شوي انتخاباتو کې په خیبر پختونخوا کې زیاتې څوکۍ ګټلې او په خپل سر یې هلته حکومت جوړ کړی، خو په مرکز کې یې دومره څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپل سر یې حکومت جوړ کړی وي، ځکه نو په مرکز کې د ځان سره آزاد او د نورو وړو ګوندونو غړي په ائتلاف کې شامل کړي دي. تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د سپیکر او ډیپټي سپیکر څوکۍ ګټلې چې ورته به په قانون سازۍ کې تر څه حده اسانی وي. خو څېړونکي وایي د عمران خان حکومت ته په ملک دننه د ترګرۍ او تندروي ستونزه، اقتصادي کړکیچ، د بجلی کمی، بیروزګاری او د آبادۍ زیاتېدلو په څیر داسې چیلنجونه پراته دي چې په سر رسول به یې د کرکټ د پخواني کپتان عمران خان لپاره یو لوی ازمیښت وي.
رپورټ کې مو اوریدل چې پرون د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان تر سوګند پورته کولو وروسته خپل نوې کابینه اعلان کړې ده. په صوبو کې هم لا د حکومت جوړولو چارې روانې دي. د پښتونخوا او سند صوبو په ګډون د بلوچستان د نوې وزیرالاله لپاره هم پرون په نوې صوبایي اسمبلی کې انتخابات شوي چې د بلوچستان عوامي پارټۍ، متحده مجلس عمل او بلوچستان نېشنل ګوند کسان ورته کاندیدان وو. د بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال تر ټولو زیاتې رایې اخیستې او د صوبې د شپاړسم وزیراله په توګه ټاکل شوی دی. نور تفصیل کوټې د ډیوه ریډیو د خبریال حمید سمسور په رپورټ کې.
د صوبایي اسمبلی غونډه د نوي سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د بلوچستان عوامي پارټۍ او د نورو اتحادي ګوندونو له لوري د اعلی وزیر لپاره کاندید جام کمال خان، د مخالفې ډلې متحده مجلس عمل او د بی ان پی مینګل له لوري بیا د یونس زیری ترمنځ مقابله وسوه. په پټه باندې د رای د ورکولو پروسه ترسره شوله. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی له 55 څخه 95 غړو خپلې رایې وکارولې. د رای د شمیرنې وروسته سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو اعلان وکړی. د بلوچستان عوامي پارټي جام کمال خان نه ډیر سرای تر لاسه کړی دي او دغه ډول د سره په مقابله کې د متحده مجلس عمل او د بی ان پی منګل لوري یونس زیری 40 ووټونه واخیستل. جام کمال خان د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د بلوچستان عوامي پارټي سره د پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي، بی ان پی عوامي او جمهوری وطن پارټي ګډ ائتلاف پرانستی دي او په مخالفه ډله کې متحده مجلس عمل او بی ان پی منګل شامل دي. جام کمال خان په لومړي ځل باندې د صوبایي اسمبلی غړی په 2013 کې ټاکل شوی دی. په تیر حکومت کې جام کمال خان د مرکزی حکومت د تیلو او د ګازو د څانګې وزیر مملکت وو. دای د جام پلس بیلا پامیل سره اړیکې لري چې د پاکستان تر جوړېدو لمخه دوی د ریاست لس بیلې واکدارانو. د د پلار جام احمد یوسف د پوځي ډیکټاټور پرویز مشرف په واکمنۍ کې 2002 کال زخه بیا تر 2008 پورې د بلوچستان اعلی وزیر وو او دغه ډول د نیکه جام غلام قادر خان بیا د پخوانی پوځي مشر ضیاء الحق په وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر پاتې شوی دی. نوی اعلی وزیر جام کمال خان په 1915 کې په کوټه کې زیږیدلی دی. لومړی زده کړې د کوټې د لپر سکول څخه ترلاسه کړې، بیا په 1919 کې کراچۍ ته ولاړی چې هلته په پالکن ګرامر سکول کې خپل داخله واخیستله او دا ډول هلته د گرینویچ کراچۍ پوهنتون څخه عالي تحصیلات ترلاسه کړل. عملی سیاست یې یو د پاسه 2000 کال څخه پیل کړی دی چې تر 2008 پورې چې د ضلع لسبیلی ناظم اوسېدلی دی. په 2013 کې د خپل پلار جام احمد یوسف لمړنې وروسته د خپلې قبیلې مشر هم وټاکل شو او دغه ډول په 2013 کال کې په ټاکنو کې د ګډون کولو وروسته د کامی اسمبلی غړی ټاکل شوی وو. د جام احمد یوسف لپاره په بلوچستان کې تر ټولو لوی چیلنج د صوبې خرابه امنیتي وضعیت ده چې دلته یوازې د انتخاباتو پر مهال باندې د جولای پر 13 د مستونګ په درینګړ او په کوټه ښار کې د جولای پر 25 په انتخاباتو کې په 2 ځان وژونکو بریدونو کې 115 کسان وژل شوي دي و 300 ته نږدې به ټپیان شوي هم دي. د روغتیا نه اسانتیاوي او د تعلیم لاندې کچه تر ټولو مهم ستونزې دي چې خلک له اوسني حکومت څخه د دې ستونزو د اوارولو سترګې په لاره دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
افغانستان پاړه یو رپورټ تاسو ته پام راګرځوم. د طالبانو مشر حبت الله خنزاده له افغان حکومت سره د خبرو لپاره د امریکای وړاندیز د نه منلو وړ بللی، خو امریکای ته یو ځل بیا د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نصر کاکړ په رپورټ کې.
د افغان طالبانو مشر مولا حبت الله خنزاده د اختر په مناسبت په یو پیغام کې د امریکا د سولې د وړاندیز پاړه چې مشری به یې د افغان حکومت پر غاړه وي په خپل غبرګون کې ویلي چې دا غیر عملي او د نه منلو وړ دی. هغه په دې پیغام کې د لومړي ځل لپاره خپلو پلویانو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د ملاقاتونو په اړه خبرې کړي او هغه ابتدایي لیدنې بللې دي. د جنوبی ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي ایلیس ویلز د جولای په 23 نیټه په قطر کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. هغه هیواد طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړی، خو دواړو خواوو تر اوسه د دغه خبرو په اړه معلومات نه دي شریک کړي. طالبانو پخلای کړی و چې دا خبرې ګټورې وي او زیاته کړې چې په آینده کې د تماسونو لپاره لارې چارې برابرول یې هدف و. د طالبانو د ډلې مشر ټینګار کړی چې له امریکایي چارواکو سره هر ډول مذاکرات باید په صادقانه، مؤثره او له چل او درغلیو پرته وسي، څو عمده مسایل هوار سي، نه دا چې د مذاکراتو له بهیر څخه د تبلیغاتو او عامه افکارو د بدلولو لپاره کار واخیستل سي. بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته یوه نظر پوښتنه وایي چې تر 90% پورې افغانان له حکومت او طالبانو څخه غواړي چې دایمي ډزبندي دي وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د علماو د شورا مشر مولوی قیام الدین کشاف د شنبې پر ورځ یو خبري کانفرنس ته ویلي په وروستیو کې په کابل کې د افغان دینی علماو د 3000 کسیزه ناستې دا ډول د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه کې او هم په انډونیشیا کې د نړۍ د اسلامي هیوادونو علماو په افغانستان کې روانه جګړه حرامه ګڼلې او د دې د ختمولو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي په لوی اختر کې د داسې اوربند اعلان سي چې د حکومت او مخالفه طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره برابره کړي او هیواد کې تلپاته سوله راسي.
اوس یو ځل بیا د علماو په غوښتنه او د دې کړېدلي ملت په غوښتنه مونږ د دواړو خواوو نه د اوربند خو موقتی د دوو درېو ځنه د داسې اوږده اوربند چې د صلح د مذاکراتو لپاره لاره واره کړي غوښتنه کوو. خدای دې وکړي چې د اختر د غشپې او ورپسې ورځې میاشتې د افغانستان ملت په صلحه کې تېرې.
خود طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل پیغام کې د اوربند په اړه څه نه دی ویلي، البته دا خبره تکرار کړي چې تر هغه وخته پورې چې بهرني ځواکونه افغانستان پرې نژدي د دوی ډلبه په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه وانخلي. اخوا د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ یو مشاورتي غونډه کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره طرح او پروګرامونه لري او له دې پروګرامونو اسلامي هیوادونه، د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه هم ملاتړ کوي چې دا مسله د دې لامل سي چې طالبان د جګړې مذهبي صیغه یا بڼه له لاسه ورکړي.
او اوس هم د پولیو په اړه د ډیوه ریډیو د ځانګړي ډرامې ور رسېدلې. دغه ډرامه د ژوند لار نومیږي چې پروډیوسر محمد منیر او لیکوال یې نورالبشر نوید دی. د ژوند لار ډرامې یولسمې برخې ته ستاسو پام راګرځوم.
د ژوند لار ډرامه ووري
ناوی چاچی په خوده بشي او په تاسو بشي زما د فرهاد علي ژوند بچ کئ.
جاړه خو مکه نه اوس د جړه نه څه جوړیږي.
زما زړه جاړي تر ورله رشته نه ورکئ چې نو کرئ له لاړ شي نو ورته وایي چې معذوره یې. موږ خو د خلکو د خندا شو.
آی های دا د پولیو د دوو ساسکو د نه چولو څومره غټ تاوان دی.
پلار دې خدای وبخي هغه به وی لوڼه مې ډېرې دي. خیر دی خو دا زوی مې یو دی اوس نشته چې د زوی خال وګوري.
هغه د میرزا راغی په خپله ورته ووایه.
اوه دا خو خانزادګۍ راغلی ده.
کاکاجي سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. ستړی مشې ناوی دا میلمنه دی خپه غوندی دا ولی
کاکا جی زما د زوی ژوند تباه شو
ناوی تا خاندادګۍ په څه جاړي
د فرهاد علي په معذوره ژوند فریاد کوي نه نوکر رشته نه ولا تره رشته ورکوي
اوهای زه هر چا ته هم دا خبره کوم چې د اولادونو سره ظلم مه کوئ دا د پولیو دوه څاڅکي د ټول ژوند علاج دی
پلار بیوی زما زوی نیازبین دی
های های اوس نشته نو چې د زوی حال وویني
ای کاکا جی زما د زوی رشته بچ کئ سکار روزګار ورله وګورئ
زه به خپل کوشش کوم
خانزادګۍ ته خو پاسېدې
اوس به مې زوی راشي اخلی پخلی ورله کوم خو کاکا جی زما د زوی غم وکړه
الله به خیر کړي الله به خیر کړي
زه ځم په مخه دی ښه الله دې ډېره اباده لره
دا خواره وختي راغلې وه اوښکې اوچه نه شوه
دې خلکو ته د پولې او د څاڅکي هسې ګپ ښکاري دا وګورئ د څاڅکو نه اچولو په وجه مور د خپله لاسه زوی معذوره کړه های های های
په دفتر کې دا د ټک ټک آواز په ما ډېر بدلګي
جمیل خان کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام کینا
دا ډنګورې تکې
په دې معذور وجود دلته دفتر ته سل راتلې
مور راته وی چې جمیل خان کاکا له لاړ شه
خیر خو دی
کاکا جی بے روزګار يم نوکری مې نشته
ما سره خو ټول د منډو تړلو ګرځېدو کارونه دي تا له خو داسې کار پکار دی چې هغه د ناستې
زه هر څه کولی شم کاکا جی
اوهو زه تا څنګه پوهېږم
زه ستاسو په مطلب پوهېږم خو زه چرته لاړ شم چاته ووایم کاکا جی زه په هر ځای هر لاره هر دفتر د هر چا دپاره یو نیمګړی وجود یم
زه به پوره پوره کوشش کوم چې ستا دپاره د مازورو په کوټه کې سجاب وګورم زه درته بیا هم ویم چې ته پولیو متاثره کړې خو د یو نارمل ژوند دپاره همت مه بیله د دې احساس نه روزه چې ته نیمګړې
بیا به هم زما نوم معذوره وي زما حیثیت به نیمګړی وي ما ته به د پولیو د دوو څاڅکو ارمان راځي
دا خو ستا قسمت دی
قسمت د همدردۍ او تسلۍ یو دروغجن جواز دی ما سره هر څوک همدردی کوي او ما ته د محرومۍ احساس راکوي
ته مه خفه کیږه الله بس لاره چاره را پیدا کی
فرهاد دی بچی تراغلی جمیل کاکا جی دولی دو سیو وی ہاں
های موری د مازوران دا پار حس نشتا
زان تا مازور مو آیا زما زړه چوی
موری زخ د ژوند په هر قدم په خپل یو سوال یم چې دا ما سره سو شو او د چا د لاسا
دا زمونږ د لاسا مونږ ستا مجرمان یو مونږ تا ته د پولیو څاڅکي نه دي درکړي
خو زه بیا هم دا نشم ویلی چې دا ولې د پولیو د دوه څاڅکو نه زه ولې محرومه ساتلی یم
ستا پلار د چا منل
خو اوس مې پلار نشي لیدې مورې چې زه په ځمکه په خپله نشم ګرځېدې زما په مازورتیا کې ستاسو ناپوهي ښکاري
ته څه خبرې چې ما تا سره دا ژوند څنګه تیر کو
خو مورې تا زما حالت نه دی لیدلې چې په کم لوري تللی یم ما ته د پولیو د دوو څاڅکو احساس شوی دی
تا ته پته نشته چې ما ستا دپاره هر چا ته جوړی ونیوه ستا د تره نه مې ستا دپاره رشته وغوښته ستا د نوکرۍ سوال مې وکړو هېچا هېڅ را نه کړل
اوس په ژړا او همدردۍ هېڅ نه کېږي مورې ما ژوند په خپل همت تر دې ځایه راورسو خو د افسوس او ارمانونو سره
مازار فرهاد علي بچې ستانه قربان
کاش مورې چې د دې مینې په ځای تاسو ما له صرف او صرف د پولیو دوه څاڅکي را کړې وې
بچې مونږ تا ته ملامت یو.
دا افسوس او ملامتیا زما د مازورتیا علاج نه دی مورې.
همت ما بیلا.
همت نه بیلم مورې، اوس خو زه د نورو دپاره سبق یم، یو عبرت یم.
ودرېږه ودرېږه، بریک شه بریک.
السلام علیکم ماسٹر صاحب.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. هغه د چا خبره چې ما په اسمان غوښتي خدای په ځمکه راکړي؟
حکم کوئ. حکم؟
حکم نه کوم، یو عرض کوم د فرهاد علي د نوکرۍ د پاره.
ماسٹر صاحب، فرهاد علي راغلی و. ما هغه ته دا وی چې زه کوشش کوم. تاسو ته خو پته ده چې هغه مازوره.
دا سپیره ټکی اورېدل نه غواړم. سر خوړلې د پولیو دا مرض خو علاج نه لري، سم دم بنیا دم نیمګړی.
دا لاکړی دی نو بنده بسو وی.
بنده لا لا پاک سر سترګې ورکړی دی. د پولیو د مرض مخنیوي له د صحت محافظان ګرځي نو دوی ویني نه.
ماسټر صاحب، زه به فرهاد علي دپاره پوره پوره وس کوم.
ځه ورځه، په لاره مې ودرولې. ځه ځه په مخه دې ښه. تا خو فرهاد را روان دی.
ماسٹر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. الکه دا زه سوینم د صحت د محافظ په جامه کې.
ماسٹر صاحب، ما وی چې زه به د پولیو د اساس کې په خپل کور په کور ماشومان لور کوم، ځکه چې د دې خلکو د پاره زه یو مثال یم.
ستا همت ته زه سلام کوم. دغه شان دغه شان ځان ته کلکه. تا چې دا خلک ویني نو عبرت به درنه واخلي او د نوکرۍ دپاره کوشش به م کې.
ما ته پته ده چې دا جاب نه دی او نه یې زه جاب ګڼم، دا زما مشن دی.
فرهاد، اوس به هم دا خلک نه پوهیږي چې ته کور په کور د پولیو څاڅکي ورکې.
ماسټر صاحب، زه وایم چې د پولیو د څاڅکو نه انکاریان زما په مازورتیا کې د خپلو بچو سبا ویني.
نر بچې، شاباس شاباس، ډیر دې خوشاله کړ.
د ژوند لار ډراما تاسو اوریده. په دې کې آوازونه وو قاضي محمد فاروق، مجاهد پرویز، کرن علي، نادرا علي او نورانشاه طوفان.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ډیوه ریډیو له دې دویمې نیم ساعته خبری خپرونې سره زموږ د نن خپرونې هم په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خپرونې واورئ. تر بیا چې مازدیګر په 6 بجې ستاسو په خدمت کې حاضریږو، ما بارکوال میاخیل او زما همکارې پروډوسرې ماهوش جلیل ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، ښه ورځ ولرئ.